دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سویز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې یو شمې ریپورتونه او شننې لرو. همداسې د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې بل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز وو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته د کډسو کورنۍ بیا ستنېدو لړۍ لپاره پیل شوې ده. د پاکستان او امنیشنل ګوند وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریکه مالی پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل شي. او ترک چارواکي وایي هغه کس نیولې چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه په برید کې 9 کسان وژلي وو. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوې ده. پولیټیکل انتظامي او د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې چارواکو پرون مشال لړۍ ته ویل ټاکل شوی و چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې به پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لارو بندېدو له وجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیمپ ته ورسېدې. چارواکو زیاته کړه چې پاتې کورنۍ به نن بکخیل کیمپ ته ورسېږي. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي سرځنی پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستانه د خیبر پښتونخوا بنو ته ستنول کیږي. بلخوا بنو ته ستنېدونکو ځینې کډوال ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لري کړي. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ څخه بنو ته ستنېدونکي کډوال فرید داوړ پر مشال اړې ته و چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له نورو عامو خلکو سره هم اړیکې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي.
یو وطن دا میژنې کې نه اورېدلې دي چې افغانستان د میژ وطن ده، باید میش خو داس نه یې نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر دم.
په دا ورسیو کې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لرلو شرط لګولې دي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریکه مالی پانګه کې د فاټا ته 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان سینیټر زاهد خان نن مشال لړۍ ته وویل چې له فاټا سره په مالی مرسته کولو باندې دا سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې غونډې پرمختګ کولای شي.
اغي ترې دومره دغه ورکړی شي چې اغا زمونږ د سوبې سره د اغي دغه برابرۍ ډیولپمنټ او کم ترقی چې زمونږ سوبې کې څومره شوې ده په کار دي چې څنګه د ایست ایسټیمي د وی جرمني ادغام وشو نو اي کې داسې دغه شی وو.
نو مرزا تکړه په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې پراتلونکي سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمیر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادی ډیره کمه شول سوې ده. په کوټه کې د نامعلوم مسلوالو په ډزو 2 پولیس وژل شوی دي. ځای پولیس چارواکو مشال لړۍ ته ویل دواړه پیښې تیر ورځ ناوخته وسوې چې لمړی د ښار پر جوان سړک او دویمه پر سپین سړک وسوه. د بلوچستان وزیر اعلی دا پیښې هدفي وژنې یادې کړې دي. د دواړو پیښو ذمہواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن ده. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي نوموړي پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل چې ترهګري به د دواړو هیوادونو د شریکو هڅو په نتیجه کې له منځه وړل کیږي. هغه د روان میاشت پر 10 نیټه په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو په اړه د افغان څرګندونه وکړه. تر دې بریدونو وروسته افغان چارواکو تور پورې کړی و چې په پاکستان کې د پټ ځایونو لرلو له وجې ترهګر په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا تور نه رد کړی و. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوي د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاده حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوې وه. د دې ځانګړي تور په اړه پاکستان لا څه نه دي ویلي. په کندهار کې د جنوري 14 کې د 15 اماراتي سفارتکارانو او د کندهار د مرستیال والي په ګډون 12 تنه وژل شوي ول او د اماراتو د سفیر او د کندهار والي په ګډون 11 تنه ټپیان شوي. خبرونه لمشال اډیس خاوري. ترک چارواکي وايي هغه کس نیولې چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي وو. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې نیول شوی کس څخه پولیس پوښتنې ګرځېږي نه کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي.
بچوب کې تایور ما
ډیر زیات تفصيلات په څرګند سي خو تحقیقات روان دي او زموږ چارواکي به له ول سره پر خپل وخت شریک تر ټول مهمه خبره دا ده چې د دې بدمرغه برید تر سره کوونکو نیول شوی دي
مونږ ار قسم ده کې
په ان حال کې د سمبول گورنر واصف شاهین مشکوک کس د عبدالقادر مشارفو په نامه یاد کړی چې د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی و. د نوموړي په وینا مشکوک کس اعتراف کړی چې برید د تر سره کړی و او د هغه د ګوت نشه هم د بریدګر هغې ته ورته دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو مخکې راپور کړی و چې تورن بریدګر تیر ورځ د استنبول په اسنیورد ولسوالۍ کې نیول شوی و. د دې برید ذمواري سامي دولت وسوالې ډلې منلې وه او ویلې وه چې دا برید په شام کې د ترک پوځ شاملېدو د بدل اخیستو لپاره کړی دی. ملګر ملتونه وایي په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ترمنځ د جګړې له وجې د وژل سو عام وګړو شمیر لسو زرو ته رسېدلی دی. د بشري حقونو د چارو دفتر یو مشر جیمی میک ګولډریک پرون ویلي کې داسې چې حقیقي شمیرې تر دې هم زیاتې وي. نوموړي زیاته کړې چې د تیرو دوه کلونو په جګړه کې شاوخوا 40,000 کسان ټپیان سوي هم دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مخته راغلي چې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد د سولې د خبرو جاج اخیستو لپاره د هڅو په ترڅ کې ساحلي ښار ادان ته له هغې وروسته رسېدلی چې ولسمشر ابو ربو منصور هادي د نوي اتحادي حکومت لپاره ورسته وړاندیز رد کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په صحرا جام کې متحده عرب اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د دوی مشل اوریز لوبې په سر کې اماراتي لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو ورکړل سوی هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اوور کې پوره کړ. افغان کرکټ لوبډله د یادو سیالیو په الف ګروپ کې خپله درېمه لوبه د رواني جنوري میاشت په 19 نیټه له نیمیبیا سره کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108.50 روپۍ اخیستل کیږي او 108.80 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 144.10 روپۍ او 144.50 روپۍ. یو پاؤنډ 130.40 روپۍ او 130.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ. یو سعودي ریال 23.85 روپۍ او 23.90 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په یو پاکستان ایرانی روپی اخستے کی گی او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید. احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د افغانستان له خوست ته د وزیرستان د کډوالو ستنیدل پیل شوی دی. دوی هلته د تیر کړي وخت په اړه وایي
دار خوشلا وخت تیر کړم میزه په افغانستان کې چې میشته چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي د میزه ډېری ذات کړه د دې د خدای ذات وکړه د افغانستان د خلک.
د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ اداره وایي د خیبر د یو شمیر زیانمن سو کورنو مالکانو ته تاوان ورکړی دی، خو ځینې خلک بیا وایي
دا کلی ویرون شوی واپسیم دوا کوله او شوه چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دی وسم په پرادو کلیو کې وسیګو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندهار د پیښو لمړنۍ چیړنې اشي چې دغه پیښه په کوټه کې پلان شوی و. د چارسدی پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید یو کال پوره کیدونکو د پوهنتون مشر وایي دوی به د وجلسو په یاد کې غونډه وکړي.
منګه خپل طرف له خو د پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتاغانی صاحب شو، چیف اف آرمی سٹاف شو، کور کمانډر شو، د پیښور شهدا ول والدین دغه راغوښتي شوی دي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه او شننی او اونیز پروګرام رادیو مجله هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. له خوست د وزیرستان کډوالو بیرته وزیرستان ته د تلو چارې پرون د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي چې ویل کیږي په لومړی قافله کې د ستنوسوي کورنوي شمیر 200 تر رسیدل. د دې کورنوي د واپسي لپاره له 2.5 کلونو وروسته خوست د غلام خان لنډه لارې خلاصه شوې ده. له کډوالو سره د مخرشي لپاره د خوست یو شمیر ملکی او پوځي مسولین د ګلان کیمپ ته ورغلي وو. د وزیرستان د کډوالو وویل چې په خوست کې د دوی ډیر عزت سوی او دوی ډیر په خوشحالۍ روان دي. نجیب الله خیل پر رپورټ لري.
ستنیدونکو کډوالو مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې تر دې وروسته د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه له مخې لري کې. یو تن وزیرستاني کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پیرا کیږي چې میشته چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي شپ خوشحالی سره راونی د میجه ډیر عزت کړه د دای د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان مې نوم ده دور پیخیل سره تعلق لرم. میش په افغانستان کې کام زیو تر دوانیم کوله تر کړل او ډیر په خوشحالی سره کام نیتی زو کینه وی کا پلیس ولا وی کا مثال کا عوام می دای ته می ډیره د وګونا کی ډیر بنا خاصای دای ډیره قربانه وکړه خاص کر د عوام ډیره قربانه سره وکړه.
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره لدی چې خپل سیمه واپسې ته خوشاله دی خو بیا بل لري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی خه تعلقات جوړ شوی د تاګ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دی.
ز فرید د ور خبره ته هړکا مر سره تعلق لارم. یو وثانو د می جنې کنا ور دلی دی افلارینا وال وی دلی دی چې افغانستان د میش وطن دا باید میش خو داس نه نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر د مشره.
په ګلان کې د وزیرستانو کډوالو په خارګوټي کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو ځینې سامانونه او توکي لیلام ته ایښودل شوي. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پوښتنه وکړه.
د وړي کړه د کډ نن پر شپږم تاریخ حرکت وکړو او مقصد هغه ول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته موږ ته کریم لري اتشا خرڅ مرسي په پایدو کې.
بل لوري ته د خوست والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانو کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنیدو ته تیاری شوي چې په لاس ورځو کې به واپسی وشي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هرکلی کوو او ژمنه کوو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې د دولت ډول ووسیږي موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
د یادونه ورده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اول ورځ د ګلان کې په ګډون د یاد ولایت مختلف وسیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړ قوم په پایخیل او محمد خیل کلو پوری اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخي وزیرستان ته واپسی کوي.
نجیب لالو خیلو د کبالی سیمو د بیا بهلی څنګه اداري چارواکي وای د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړي 1500 اغیزمن سو کورنوي ته پیسې ورکړې دي چې هغه وکولې سی خپل ویجاړسوي کورن بیا پر جوړ کې. خو یو شمیر خلک بیا وای چې نه د دوی معلومات ورن کړل سی دي او نه هم پیسې ورکړل سی دي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار نور حال راکړي.
د فاټا د بیا بهالې څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیر یو میاشت کې د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې خوښه شپږ سو متاثرینو ته د خپلو ویجاړو شو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې ځنې خلک وایي چې هلته د نامنې پوځي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او زیاتره خلک تروسه د دغه مرستنه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګلولی پر د مشال ریډیو ته وای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بهالې څنګه دفتر ته زیراځي خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ورکړای.
کورونا سویری سویرون شویری او بس دا سیری چې روپویت پتا نه لګي اله ته وسه پیر یار خرچم ډیری کیږي او تکلیف ډیر زیات را یارتا او کورم نه کیږي. نو دلته کې وای شي لک صبر کو لک صبر او واخ ډیر ولاګيږي خو هیڅ پاتا نه لاګي.
او د باړي اسلم خان پر دې وای
روشو نو مې نه وي بګه واستړي شو ټیکټونه ډیر لاګي تکلیف هم ډپټې مې تا پرېګ دو. نو باز غړو دا چې مونږ د کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دی وسم په پر دو کلیو کې وسیګو کری یې پیر کاو نو په کور چې راکلی اول جوړ کړی اول خدای په کور چې طریقہ اول یې راکلی روپې ور کړی اکلی اخکړی وای تیار کړی وای نه پاسې واپس کړی وای
د فاټا د بیا بهالې څنګه چارواکي وای چې په تیرا میدان او باډه کې و دیر سوا او دوه تیا کورونو سروې مکمل شوی دا او چې کونه تیار دی او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغه ته به د مخکنه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلق دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او دا غینه پس دی بیا په خبر خیبر هاوس ترازی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ووټل پرون د ګل په مشام د پاکستان په راولپنډي ښار کې د هغه یواد پوز له مشر جنرال جاوید کمر باجوا سره لیدل کاته کړي. دوړ مشرنو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیر په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې کړي دي. د پاکستان پوز مشر امریکایي جنرال تډاډ ورکړي چې د افغانستان د روغ جوړي د پروسی ملاتړ به کوي. رابی اکرم خان نور حاله کوي.
د پاکستان پوز د امریکو د سانګي آی اس پی آر په وینا د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ماخام پر راولپنډۍ کې د پاکستان پوز مشر جنرال جاوید کمر باجوا سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملې ترهګرۍ او په خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. آی اس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوز مشر وینا وه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنسیونه نه لري. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر وویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوز مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي. دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د امریکې ډېر رول دی، فعال رول دی او داغوی فوجونه ملته موجود دي. نو داغوی مشرانو سره لیدل همدغه لړکې مخ په وړاندې تګ دی او بل طرف ته امریکا کې نوی صدارت او کاغذ ډیفنس سیکرټری دی او فارن سیکرټری دی او سټیټ سیکرټری دی، دا ټول بدلیږي. نو نوی انتظامیه راځي، نو په دغه کې هم د پاکستان بریفینګ د فوج د طرفه سکیورټی ادارو د طرفه یو ضروری خبره ګڼل کېږي.
د سیمه ایز چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوای چې پاکستان او امریکایي پوځي مشرانو په ملاقاتونو کې زیاتې خبرې د افغانستان په حق لکېږي. د زیاتوي د پوځي مشرانو مشورې هم کوي خو په ځینې معاملو د اختلافات هم لري.
دې باندې تسلی نه کېږي د افغانستان یا د امریکې، او هغه داسې فکر کوي چې پاکستان چې دی هغه مکمل تعاون نه کوي، او هغه ځکه دا خبره بیا تکرار سره کوي چې پاکستان ته پکار دی چې هغه نور زیات په دې اړه کې ګامونه پورته کړي. نو دې کې اختلاف شته که افغانستان کې امن راشي دا به د ټولو ګاونډي هېوادونو ټولو نړیو بیا خاص طور باندې پاکستان او افغانستان په ګټه باندې وي. نو دوی لپاره که دوی داسې ګډې هلې ځلې وکړي او مؤثره ګامونه پورته کړي نو بیا امکانات د امن زیاتېږي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل، د پاکستان پوز د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمین جنرال زبیر حیات، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کړی دی.
رابی اکرم خان او د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار کې سوي پیښه په کوټه کې پلان سوي، خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه درغلی. په دې پیښه کې یو شمېر ډیپلوماټان هم وژل سوي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
افغان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والی او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څیړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي. یا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دي. همدارنګه د جنرال اسماء رئیس جمهور دا د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دي چې په اړه کې د ملي امنیت لوی ریاست، وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی سرمالی
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړې. ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د کندهار د والی ویاند ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوي د هدف په اړه وویل
دوی درې موضوعات لري، چې لومړنۍ موضوع د دې پیښې هر اړخیز څېړنه ده. دغه تر څنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنۍ سره نقدي مرسته او دغه تر څنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه ته وویل چې د کندهار د حمله په شمول وروستۍ حمله هغو وسلوالو سختریزو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درسیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوه ویلي چې دغه هیواد پوز بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا بریدونه له افغانستانه د باندې د کوټې ښار ته په غځېدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی د بچا خان پهنتون چارواکي وایي چې پر دې پهنتون د برید یو کال پوراسو یاد پهنتون پریکړه کړې ده چې د وژل سو په یاد کې بغونډه کوي. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د یاد پهنتون له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره غږیدل دي.
منګه خپل طرف له خو د پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتاغنی صاحب شو، چیف اف آرمی سٹاف شو، کور کمانډر شو، د پیښور او د هایر ایجوکیشن کمیشن مشر، د شهدا والدین دغه راغوښتي شوي دي. دې پر خپل یو کمیټې جوړ شوی ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو ته پته دی نور لکه خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه میلمانه مو ته کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي؟
لا نه دي دغه موږ ته چیرته به سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي. موږ سره کمیټمنټ لا ځان دي کړی.
نو دا خو ډیری کمیر وزیر سبانه بل سبا ته پته لګي بیا خو به تاسو سره صرف یو وزیر نو دا به بیا
ورځي کمی دی خو لکه دی ورته خپل تیاری په هغه شانته به تر ټولو بیا هغه شانته سره دا کوي. کنه
ډاکټر صاحب د بریډ کال پوره کیږي نو په پوهنتون کې چې کم زده کوونکي دي داغي حال سره هغه
کال خو پوره کیږي خو ډیر کال مونږ چې کوم تا کنه یو عجیب هم دی واقعي او شو ما خپل دا خیالو چې د دې سره خلک کم راځي کنه سټډنټان کم وي او عجیب کار دا و شو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې له ټولو نه زیات دی وشوي.
او دا ډاکټر صاحب اسی سیم کاندې دغه مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې و سوک سوک راشي تاسو په خیال
ما ته خدای چې کاری سر پسترګه خو وزیر اعظم سیف شاید بهر روان دي دلته کده زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي دا وخت چې خبره ده موږ له کسي سیاسي کم چا څه دي کې روان دي لا سوک لا خو دې په دغه موږ نه دي دا وخت دغه موږ ویل به لګ دغه کې
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د بلوچستان په اسمبلی کې د اسمبلی غړو، حکومتي غړو او اپوزیشن ګوندونو پر حکومتي ادارو لدې کبل نیوکه کړې دي چې د دوی په وینا د باران او واورې له کبله چکل ګټ کم زیان جوړ شوی دی. دغه لوی لامل دا دی چې حکومتي ادارو کار نه دی کړی. دغه څرګندونې اتیر مشام د اسمبلی په غونډه کې شوی دی. ایوب ترین پر رپورت لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څخه ویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی. د غډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاصوي چې لامل یې په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل های وی اتارټي او د پاکستان ډیزاستر مینجمنت لخوا تر اوسه د مرسو لپاره یو ګام هم نه دی پورته شوی.
تحصیل دوبندی 3 فټ برفاری اور ہوئی ہے.
دوبندی تحصیل د سمندر څخه 2200 فټ لوړ دی. هلته د 3 فټ څخه زیاته واوره سوی ده چې لامل یې په زرګونو کسان بند پاتې سوی دي. اغه ته د الیکاپټر د لارې د خوراک او دوايانو د رسولو تنظیم وسی. د شاغلی چگزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټی یو ګلیډر هم پر سړکانو نه دی لیدل سوی، ځکه چې افسران یې اکثره پر چټی یا چکرو تللی دي. پر دې مهال د نېشنل ګوند میرمنې غړي یاسمین لیډی وویل چې په صوبه کې یوازې دوې ورځې واوره سوې ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي. او حالت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته. د محکمه موسمیات لخوا یوه اونۍ لمخه خبرداری ورکول سوی و چې د جنوري په 14مه او 15مه نیټه به په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لویه کچه باران او واوره کیږي. په کار خدا و چې دا ادارو لا لمخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای. و اسمبلی ته پخپلې وینا کې د ازب اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک څخه وویل چې د وجدي او چکالې ورسته د الله تعالی لخوا د باران او وارو په صورت کې رحمت ورېدلې دي. خود حکومتي ادارو لخوا دا رحمت په ضمانت کې بدل سوې دي. د کان می ترزی لارې اوسم بند ده. هلته خلک نه هواز د خوراکي شانو د کمښت سره مخ سوې دي، بلکې ناروغان تر وختونو پورې دروستل لارې هم بند دي. د غړول د برښنا کمبی یا ستنې نړیدلې دي او د جوړولو والا څوک نسته. زمرکه څنګه غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړ کړي. د غړول به وخلګو ته د چشنګ دوه بو تنظیم یقیني سي. ورسته د کورم د ماتېدو لامل د اسمبلی غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول سوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ او زره او داراس په گلګت بلتستان او د بلوچستان په ژوب او کلات سیمو کې د نورو بارانونو او واوري ورېدو امکان څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یادو دواړو صوبو کې هوا سخته زیاته یخه سوې ده. رفت انجم پرې رپورټ لري.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې راتلون کې دوه نه درې ورځو پورې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. نو په کار ده چې ځایي خلک له وړاندې احتیاطي لارې خپلې کړي.
یو څو ورځې پس دوباره هم یو سیستم چې دی هغه شمالي علاقو کې د باران او د واورې ورېدو باعث چې دی هغه جوړېدای شي، او خاص کر د مغربي حصے چې د بلوچستان او د پیټي او د ګلګت بلتستان.
د محمد ریاض په وینا د ټول زیات باران د پنجاب صوبې په لیا کې 40 ملی میټر او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 10 ملی میټر ریکارډ شوه. د بلوچستان په خوزدار او ژوب کې 40 میټر باران ریکارډ شوه. د یاد محکمې تر مخه د ټول نکم درجه حرارت په کلام کې منفی 9، کلات، استور، معلم جبا او پاړه چنار کې منفی 6، او په کوئټ اسکردو او ژوب کې منفی 15 سانتی ګریډا ریکارډ کړی شوه. د خیبر پختونخوا د افتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم تر مخه په بره دیر او لواري سرنګ سره د زیاتې واورې له وجې ګاډین ختی وو چې پکې د یخ نه یو ماشوم مړ شوه. د ادارې د کنټرول روم مشر ندیم خان ویل چې په شمالي علاقو کې وخت پر وخت پی ڈی ایم کاروایانې جاری دي او سړکونه د گاډو تک را تک لپاره صفا کوي او د نور زیان جاج غستو لپاره متعلقه ضلع انتظامیه سره په تماس کې دي.
لواری ټنل کې یو ماشوم چې کم دی نو د یخنۍ د وجې نه هغه ډېر تکړه شوی دی.
خبل پلو د بلوچستان د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم پلاننګ ډایریکټر عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې واورې نه پس د کلات او مستونګ ترمنځ ځمکنۍ رابطه ختمه شوې چې له وجې په امدادي کاروایانو کې د ستونزو سره مخ دي. د ده په وینا بلوچستان کې درې لوی سړکونه صفا کولو نه پس د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي او متاثره شوو سیمو کې خلکو لپاره خوراکي مواد هم استولی شوي.
په ژوب کې به 3000 متاثره کورنو ته مان واستول شي. خاران سیمه کې د باران نه چې کمی کورنۍ متاثر شوي هغوی ته هم امدادي سامان ورکړی شوی دی او همدغه شان هرنایی کې هم. نو زمنګ په مختلفو ځایونو کې امدادي کاروایان روان دي. خود قلات او مستونګ چې کم رابطه سړکونه دي په هغه تر 3 فوټه پورې واوره پرته ده، نو لا هغلت سرابطه نه ده شوی.
د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي 3 ساعتو کې د خیبر پختونخوا ملکن هزارې ډیویژن گلگت بلدستان او د بلوچستان ژوب او کلات سیمه کې د باران سره د نورې واورې ورېدو امکان دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم لمون سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورز د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ چې پته یې د www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې درې نیم بجې سوې د مشپښین احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ لپاره نه پیل شوې ده. پولیټیکل نظامي او د قدرتي آفتونو د انتظامي ادارې چارواک پر مشال لړۍ تول ټاکل شوی چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې په پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لارو بندېدو له وجې یوازې 15 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیمپ ته ورسېدې. د پاکستان عوامي نشتلګون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالی پانګه کې د فاټاتو 6% برخه ورکړل سي. دا غوښتنه تیر ورځ د خبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. په غونډه کې دا هم وویل شوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل سي، ځکه اوس مهال د دوی آبادي ډېره کمه شوه سوې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت یوې مور ته د خپل لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسي او ورور ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د 2014 کال د جون میاشت پر 8 نیټه د زیات په نامه یوې انجلۍ په خپل خوښه له یو هلک سره واده کړی و چې بیا وروسته د انجلۍ مور، ورور او اخ شي هغه د غیرت په نامه ووژله. په کوټه کې د نامعلوم مستوالو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. ځای پولیس چارواکو نن مشال راډیو ته وویل دواړه پیښې تېر ورځ ناوخته وسوي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي امارات او نړیوال ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښ څیړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې شي چې دا حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و. او ترک چارواکي وایي هغه کس یې نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې له نیول سوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم سي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کوو، او اوس هم تاسو د مشال رادیو 19 پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه، د مجلې په دې غنا کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره غوره کړې دي. په اسلام آباد کې د سلور روزنی نړیوال ادبي کانفرنس په اړه معلومات ترکو.
تاسو د پښتنو لپاره ځکه چې تاور مو چې دایره بلګ وسی شي او پارلمي ادب کې د شاملېدو یو کوشش وو د پښتنو لپاره.
د افغانستان مشهور تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ له نړۍ سترګې پټې کړې.
کاکړ چې د افغانستان یو روزل شوی مسلکی مورخ او
د سندرغاړي زرسانګ سره مو خبرې کړې.
او دا وخت چرته ورسېږي
په ناخار کې
ژوند د څرنګ تیریږي.
نن الله پاکه خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ته ما خه چلېږي سوکو چا ته خدا سره چې ما خنه چلېږي.
د پیښور او کابل دوه تکړه ممثلان نعیم الله او وطندوس هم وفات شول. د وطندوس پاړه یو افغان لیکوال وای
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډیر بدلاسه و. یو دا چې خپل شاعر وو او علاوه د دینه د ډیر خولي تمثيل هم کاوه.
که وخت یاري وکړه نور مطالب به هم واورې د مشال تر څنګ اوسه. د جنوري له 15 تر 30 په اسلام آباد کې د ادبیاتو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د جاپان، مالدیپ او ترکی په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ادیبانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د اردو ترڅنګ پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي او نورې ژبې هم ویل کېږي چې ادیبانو یې په یاد کانفرنس کې ګډون درلود. د پېښور د اسلامي کالج د استاد او پیژندل شوي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی نامې چې په دې کانفرنس کې ګډون درلود نور حالو پخت هغوی راته داسې ویل.
دا چې دا امر سي چې د 15 د جنوري د 15 منټې نه واخلې تر 8 منټې پورې دا کانفرنس دوام لرو او په دې کانفرنس کې د خواو شاه سره شپږو ملکونو پورې نورو خلک هم راغلي، ځکه د جاپان، د مالدیپ، د دین علاوه د ایران او عمان یو څو ملکونو نورو هم خلک راغلي وو. هغې ډېره ښایسته د ترکیې یوه محترمه بیبي وه، ډېره زبردسته مقاله یې راغلې وه. د لبنان یوه محترمه وه، ډېر قابلان خلک وو هلته. بله دا ده چې دا څلور ورځې دوام لرو، د دې موضوع وه ژبه، ادب او ټولنه. په دې باندې چا په ژبه باندې مقالې ویلې، چا په ادب باندې ویلې، چا په ټولنه باندې ویلې. او د دې نه علاوه د پاکستان د اردو ژبې د لیکوالانو نه علاوه په پاکستان کې د نورو ژبو چې کوم لیکوالان دي نو هغه پکې موجود و. هغې ته پکې مقور کړی شوی و چې هغې په مختلفو موضوعاتو باندې په اردو یا انګریزۍ کې مقالې واوري. بله دا وه چې په دې کې د مختلفو نامتو ادیبانو په یاد کې چې کوم په دې دنیا کې نشته، د هغې په یاد کې هم داسې مذاکرې او بحثې وشوې. او ځینې چې ژوندي اتلان دي نو د هغې په درناوي کې هم غونډې وشوې، لکه د پښتو په زړو اتلانو کې په حمزه بابا باندې ډېره ښه ناسته وشوه چې په هغې کې دانشورانو د حمزه بابا د ژوند او فن په هکله ډېرې ژورې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه په ژوندو کې د محترمې زیتون بانو بیبي په هکله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې. نو دغسې د هرې علاقې د نامتو لیکوالانو په هکله باندې خبرې اترې هم وې او په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرې ګټورې مقالې.
صحیح. په دغه کانفرنس کې چې تاسو وی چې په ژبه، ادب او ټولنه باندې بحثونه کېدل، نو د پښتنو په ژبه او کلتور باندې پکې څومره خبرې وشوې؟ اوس یې اشاره تاسو ورته وکړله، که نور معلومات هم ورکړي اوریدونکو ته.
بېخي همدا شوا چې مونږ کوم لیکونه اورول نو د هغې زیات تر تعلق د پښتو ادب سره وه او د پښتو ادب په هکله مونږ خبره کوله. که د ژبې خبره مونږ کوله نو مونږ هم د مورنۍ ژبې خبره کوله، او چې کوم لیکوالانو نو هغه هم زمونږ د لیکوالانو. خو دا ده چې د دغې میډیم چې وو نو هغه انګریزي یا اردو وه، ځکه چې د ټول پاکستان نه خلک راغلي دي په مقامي ژبو نه پوهېدل، نو اردو او انګریزۍ په ذریعه باندې خلک
صحیح. اباسین صاحب، تاسو وی چې د نورو هیوادونو ادیبان هم راغلي وو، دغه ادیبان چې کله پاکستان ته ګوري نو دوی اردو ژبه پیژني که زمونږ د پښتو ژبې نه هم دغه نړیوال لیکوال چې راغلي یو څه خبر زمونږ د شعر او نثر نه یا زمونږ د ژبې نه؟
یاره داسې ده صاحب چې کوم خلک چې دي هغې به خبرې د مقامي ژبو نه. البته د پښتو ژبې کیس بیل دی، پښتو ژبه چې ده د دې بیل حساب کتاب دی، ځکه چې دا د افغانستان قومي ژبه ده. نو د دې وجې نه د پښتو سره دنیا بلده ده. او ما ته هغه ورځ را یادېږي چې یو ځل په غره کې یو پاکستان یو سیاسي لیډر تللی وو یو ایم ته، نو هلته د چا ته پوس کړی ته په کومه ژبه کې تقریر کوې؟ نو دوی زه په اردو کې کوم. نو هغه ورته په جواب کې وویل چې اردو خو زموږ په دفتري ژبو کې نه ده شامل، البته پښتو شامله ده دې پښتنو، که ته پښتو کې تقریر کوې نو کولی شي.
صحیح. اباسین صاحب، تاسو خو د پښتو نړیوال کانفرنسونه هم لیدلی چې یو څو یې په پېښور کې شوي، تاسو په ټولو کې ګډون کړی دی. دغه کانفرنس او د هغو تر منځ خامخا به فرق و څه فرق و که اورېدونکو ته دغه معلومات هم ورکړه؟
داسې به شوی چې د پښتو په حواله باندې خو هغومره خبره نه وه څومره چې مونږ په پښتو کانفرنسونو کې کوو. او ادب چې دی دا خو که د هرې ژبې نو هغه په مثال د وږمې دی، د خوشبویۍ دی، د ښایست دی، نو هر څوک په هغې پوهېږي او د هغې نه خوند اخیستی شي. او تر څو چې زمونږ د پښتو کانفرنسونه وي نو هغې کې خوند دای چې هغه پښتونوالی د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي او د هغې ټولو سوچ، د هغې د ټولو فکر تقریبا په یوه نقطه مرکوز وي. دې نه بله خبره ده چې څوک ورته د یو اړخ نه ګوري او څوک ورته د بل اړخ نه ګوري. نو زمونږ د پښتو کانفرنسونه چې په هغې کې خلک ډېر ناست دي، ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې هر څه اوري،
پدې کې هغه شوق هغه مینه کومه. دا و باسن یوسفزی چې د مشال رادیو سره په اسلام آباد کې د ترسره شوی نړیوال ادبی کانفرنس په اړه خبرې کولې. د خیبر ایجنسی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم په دغه کانفرنس کې ګډون درلود. له هغه مې وپوښتل د یو پښتون لیکوال لپاره دا کانفرنس څومره ګټور و؟ هغه راته وویل
او دا خو د پښتنو لپاره ګټور ځکه وایي چې پښتانه د دې خپل چاپېرچل نه بهر ته راوځي، ورچې راوځي، نورو لیکوالو سره خبرې اترې وکړي، د هغوی خیالونه واوري، د هغو خبرې واوري، هغو سره خپلې خبرې شریکې کړي، د یو بل په معنا مقصد وکړه،
کار باندې پوه شي، نو دا خو د پښتنو لپاره ځکه ګټور و چې د دې خپلې لکه دایره به لږه وسیع شي او پالني ادب کې د شاملېدو یو کوشش و د پښتنو لپاره.
صحیح. او په پاکستان کې چې دا نورې ژبې ویل کېږي لکه پنجابي، سندي او بلوچي، د دې او د پښتو ترمنځ د ترجمو په لحاظ سره تاسو څه وینئ؟ یا په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟ څه ترجمې شوي دي د یوې ژبې نه بلې ته؟ هلته ځینې ادبیاتو اکاډمي هم ده، ځینې نورې ادارې هم دي، داسې څه کړي چې زموږ د پښتنو لیکوالو شعر او نثر نورو ژبو ته ورسیږي او د هغوی هغه موږ ته ترجمه شي؟
بالکل. اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد سوری لاندې د ژباړې ترجمې یو اداره قائم شوې ده. دې ځل هغوی دوه کتابونه مخې ته راوړي دي او نورې کوشش دی په هغې کې. اوله خبره دا ده چې دا د پښتنو د پنجاب د شاعرانو لیکوالو، د سند د شاعرانو لیکوالو، یا دغسې چې نورې څومره ژبې دي، د هغوی لیکونه اول اردو ژبې ته راوړي چې د ټول پاکستان پوهان، دانشوران، طالب علم وګوري، هغې ته پوه شي. او بیا چې کوم دی پالني ادب لپاره لکه انګریزي یوه ذریعه ده، نو ځلې داسې کتابونه هم انتخاب شوي دي چې هغې ترجمه به بیا په انګریزي کې کېږي. هسې هم وخت په وخت د پښتو ځلې نظمونه، نثر پارې، تاریخ افسانه، وړه ډرامګۍ دا بلې ژبې ته ترجمه شوي وي او خلکو خوښې کړي وي. دا تاسو لپاره یوه د حیرت خبره به وي او د خوشحالۍ خبره به وي چې د زیتون بانو بی بی سرا او د حمزه شینواری په حواله چې کوم پروګرام کېدونکی و یا وشو، هغې کې د نورو ژبو ډېر لیکوالان شامل وو او هغوی چې د دوی د فن او د ژوند نه خبر شول، نو دا یې ډېر ومستایل او خوښ یې هم کړو. هغوی ته دا یو پیغام یا هغه ور ورسېدو چې واقعي په پښتنو کې هم داسې لیکوالان شته دی چې د هغو فنپارې، د هغو لیکونه هیچ آنم په هیڅ ډول هم کم نه وي. دا یو افاقي فکر لري، زمین فکر لري، د ورورولې، د انسانیت فکر لري او په دې باندې هغوی دا ډېر وستایلو.
صحیح. اسلم تاثیر افریدی صاحب، که یو پښتنه بلم لرم، هغه دا چې عموما په دې غونډه کې څه وویل شول چې پاکستان کې د هرې ژبې ادیبان چې یا شاعران چې دې د کومو عمومي ستونزو سره مخ دي او د دې د هوارې لپاره وزیر اعظم هم درغلی او لوړپوړي چارواکي درغلي او دوی څه وعدې وکړلې چې د ادیبانو ستونزې به په پام کې نیسي، د حل کولو کوشش به کوي؟
هو، دا اوس لکه اکاډمي ادبیاتو یوه اداره خو د دې لپاره جوړه شوې وه او په دې حکومت کې په وړمبي سیزن باندې د دې لپاره په وزارت کې یو ډویژن جوړ کړی شو چې په هغې کې دا صرف د شعر و ادب، کلچر او دغه قسم فن چې کوم دی، فنون لطیفه، د دوی دپاره به پکې کار کېږي، د دوی دپاره به هلې ځلې کېږي او داسې شاعران چې د هغو ژوند لکه ګران دی، وسایل ورسره نشته، د هغو دپاره به د مرستې کومک به ورسره کوي، تخلیقونه به ورله چاپ کوي او د دې دپاره چې نور څومره کېدای شي. نو دا لکه وړومبی ځل، اول ځل دی چې د دې دپاره یو باقاعده د وزارت لاندې ډویژن جوړ کړی شو او دې ته دا کار اوس پر لې شو چې تاسو د پاکستان د لیکوالو لپاره پوره پوره کار وکړئ.
دا او پروفیسر اسلم تاثیر افریده د نورو راپورټونو نه وړاندې په مخه د شمس بنيري یو غزل ته. د یخنۍ باران په زور دی، د یخنۍ باران په زور دی، یار بل کړه نری اور دی، د چترال سادر د ګلو، د چترال سادر د ګلو، د دلبر په ولو خور دی، غاړه غاړه شو نشیو، غاړه غاړه شو نشیو، وجودونه توت ټکور دی، تقدس لکه قبله می، تقدس لکه قبله می، د جانان وړوکې کور دی، روانیږي شونډې واخله، روانیږي شونډې واخله، شمس ستا را باندې پور دی، د یخنۍ باران په زور دی، یار بل کړه نری اور دی. د افغانستان نامتو تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ د 30 کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په 1929 کال کې د افغانستان په لغمان ولایت کې زو کړو. د کابل په هنتون نه د ژبو او ادبیاتو په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وي. د پر ډېر ځواني کې د هغه محل د کابل مجلې مسول مدیر ټاکل شوی او تر دریو کلونو پورې په دې منصب کار کړو. وروسته د انګلستان ته ولاړ او د لندن له پوهنتون نه په 1922 کال کې د ډاکټورا سند ترلاسه کړ. د په هاروارد او پرستن یونیورسيټیو کې سیرونکي او استاد هم پاتې شوی دی. په 1923 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر وټاکل شو. وروسته څو کاله زندانی شو. د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل او هملته وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی لیکوال، شاعر او سیرونکي استاد حبیب الله رفیع د ارواښت کاکړ د ژوند او کار پړوي.
کاکړ شه د افغانستان یو روزل شوی مسلکي معرخ او خپل ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی وو. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور وو او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي دی ټول پکې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی وو. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخ یې ترجمه کړی وو. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روح د جنیو د روح په باره کې کتاب لیکلی وو. نو په دې ترتیب د کوم کتابونه لیکلي وو ډیر مهم وو، ګټور وو، د مهمو مسایلو په باب وو او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
د پوهان حسن کاکړ پمړینه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تسلیت پیغامونه وړاندې کړي دي. ولسمشر غنی په یو پیغام کې وایي پوهان کاکړ د خپل اتاتیا کرن ژوند زیاته برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقاتو ته بیل کړه او خورا مهم آثار یې ولیکل. ولسمشر غنی وایي د پوهان ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. داغه د وفات په مناسبت داغه کورنۍ، همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینوالو ته تسلیت وایم. زرسانګه د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د پښتو نسلونه به پرې ویاړي. د ځانګړي غرنی غږ درلودونکي دغه هنرمند وایي د ژوند په هر پړاو کې کوچۍ پاتې شوی او د دومره خدمت باوجود هم ژوند پکې کېدای کړي. سیلاب مسعود ورسره د زړه خواله کړي.
مشال ریډیو د پښتو په ژوندلې سندرغاړي زرسانګي سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسانګا و شاهي؟
اویا کالو.
لونه زمند څومره زیږولې دي؟
شپږ مې زمند سره مې لونه دي.
هغه ته دی ودونه کړې دي؟
ټولې ما ده کړې بيغام آیا.
مسی کو سي د څومره دي؟
دې دې بشمش بیر بچو زمونو مې دي. چا ته دي چا نه دي. بشمري مې نه دي لته څومره دي پکې. اره ور دي و اتر اوړي دي.
او دا وخت چرته و شي
پناخار کې
ژوند د څرنګ ته ریږي؟
نه لا پکې خمه چلےږي ورته کنه خنه چلےږي ته ما خ چلےږي سوکو چا ته خدا سره چې ما خنه چلےږي کا خ چلے کا بچلې تم تیرو
کور د خپل د کډ کرایه په کور کې شو سيږي
کور مې خپل د کوټه مې جوړې نه دی لا
دا بیا څرنګ کور ده
تم مې خ کړای ز سوکو چې مو ته سرکار سره راکې ز سوکو دمر خدمت ما وکړو
د ژوند څ ارمان هلاره
وای از ما ارمان خدا لرو چې اوس ما خو ته تمه کې چې دمر خوارې مو کړې کور مې غا ډاګاردا
بهر کوم کومل کونو تتللی
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وتونه ماته هم ذکر کړ کور راکو وچ پاتې شم دا پلا خاور ما نه یریدله
چرتا ایوالډونا یا انامونه ده ها خستی دیو کنه
یا وړو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
اوس سندر بیا یو کنه بیا
وله نه یای وایم
مشال ریډیو ورډو کتاب بیوا سندرا داس رو رو غند زمزما کے
پاس پو بڑا کے ہو بگڑی واڑی زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا پاس پو بڑا کے ہو بگڑی واڑی زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا
نننی پښتانه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي؟
زه دا پیغام کوم چې دا سب خوږې خوږې سندرې ووایي د پښتو والې چې همن راشي اجرې نشته چې اجرې جوړې شي موږ دا د پر ګل قرار خوشحالي چې اجرو کې تماشې وکړي چې همن راشي جنگ دی نه وي.
ډېره ډېره مننه.
دا وزر څنګه چې ویلې د پښتنو حجرې د آباد شي او مندر شي. د پښتو راډیوي ټلویزیونی او سټیج په سلګونو ډرامو کې کارکونکو نعیم الله وفات شو. د په 1940 کال کې په نوخار کې زو کړو. پښتانه د نعیم الله د کردارونو سره آشنا وو او د هغوی ځینې نومونه یې لویو وړو ته یاد دي. نعیم الله له تیرو څو کلونو راهیسې ناجوړه وو او د نوخار په حکیم آباد کې د ژوند وروستۍ سلګۍ وکړې او روح یې خپل خالق ته وسپاره. د مشال همکار سرار ظهیر د نعیم الله په اړه یو راپور جوړ کړی چې د ډرامې په غږ پیلېږي. اداکار او شاعر ادیب نعیم جان په شپږم مئی په کال 1940 کې په نوخار کې پیدا شوی وو. نوموړي د نن نه 250 کاله وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی وو او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړو. نعیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټی وی او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونی، بوتل غریب، توتی ګل، جالډوب ماما او ګل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهیسې د شوګر، فالج او بلډ پریشر پرنګ ناروغیو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوه میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتن نو هغې وي
انتہائی می پہ زیادہ خفر ہے اور دیر زیاد میناناک بندو، دیر ہمدرد بندو، ملمندوس بندو، دیر لویا خسارا دادا آغا نقصان دے چی دادی تلافی نیشی کے دے دیر خخ آرٹسٹان شتا خو دن انجان خپلیو مقام و اللہ دے اغلا جنتونو کی زیور کیو دیر خ انسان، دیر خ آرٹسٹ او پفن پوہ بندہ نہ صرف دا ٹیلی ویژن بلکہ دا ریڈیو سٹیج او دا فلم انتہائی خ آرٹسٹ او خ انسانو.
یا هم دیو بل پختون دا کار یا ممثل دا غم خبر
ارواد تزم اتور نری روزه لغړو ورجو با کڅوړ د کو ما تور نری روزه تین دا کتا دډی تین تین لډا ډنګ ډډا 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 ډا
تا ته دیو شي دا چا سره واده کړي چې دا واده ورج د تلوړم دلته څنګه پریدم
نر دل مخ دې ری کو کیو دی دی تا ته دیو شي
د افغانستان د هنر او ادب پیژندل شوی سحری وطن دوست روان کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې. د اصلي نوم مهر علي و. تخلص وطن دوست او ډیرو خلکو د ناظر په نوم هم پیژندلو، ځکه چې نوموړي د بی بی سي په نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول تر درویشتو کلونو پورې لوبولو. مهر علي وطن دوست د جنوري په 9 د ننګرهار د بهسودو په دامان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ډرامه لیکونکي، لیکوال، څېړونکي او د وطن دوست نږدې ملګري ستان امیر ظهیر سره مې د وطن دوست ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی څه ګڼي وطن دوست. برلاسه شاعر او تکړه اداکار یا ممثل؟
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډېر برلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او خپل کمپوز هم جوړه و او د ده شعرونه بیا ډېرو مشهورو هنرمندانو هغه هم ویلي دي، لکه خپل خیال محمد ویلي دي، ګلزار عالم ویلي دي، خپل د علاوه د هغې نه خپله منګل شاولي استاد او خپله نغمې ویلي دي. دا د دو شعرونه و همیشه په هغه وختو کې چې دی په پېښور کې وو او مستقیما د هنرمندانو سره یې پېژندګلوی لرله، خپل شعرونه به یې ورکول او هغوی به زمزمه کول، چې د دې لارې نه هم دی ډېر مشهور شو او ډېر ښه شعرونه یې هم ویلي دي. واقعا د هغې سره وروسته کله چې دی په 1940 کال کې د بی بی سي د تعلیمي برخې نوی کور نوی ژوند ډرامه چې ما سره راغله، نو په هماغه حساب باندې ډرامه من سره راغله، نو په دې حساب باندې دی خپله ناظر په رول کې داخل شو. نوی کور نوی ژوند د ډرامې په هغه وختو کې خپل منان ملګری دی خدای وبخښي، هغه هم ډېر ښه قلم درلود او د ناظر دپاره به ډېر ښایسته ډیالوګونه لیکل، چې دغه ډیالوګونو به ده ته نور هم زیات شهرت ورکړ. او علاوه د دې نه ده ډېر ښکلی تمثیل هم کاوه، د پخوا په سټیج باندې هم کار کړی و، دلته په کله چې په مکتب کې و هم کله کله به دغه سټیج په ډرامو باندې کار کاوه. نو په دغه حساب باندې هم د ناظر په رول کې او هم د یو ښه شعر ویل شاعر او هم کمپوزر دغه درې وړو برخو کې دی ډېر موفق.
ستانه میر زهیر صاحب، ستاسو ور سره له څومره کلونو راځي سي پیژن گلوي وا؟
د سره خو ما ډیر په خوانه پیژن زه تقریبا زمنګ پانزولو هغه کې راځي، او د شکل دلته په ننګرهار کې په اطلاعات تور په مدیریت کې کار کا، هغه وخت نه بم د دلی کني منګه په اخبارونو کې د ننګرهار پور اسپانه کې لیدي او ستلې بم. ما بیا خو زیاتم چې زیات سره پیژن دا ماغه د بی بی سی پراډو کې زهم د بی بی سی د هم دې نوی کور نوی ژوند درامې تقریبا یو شکل سابقه لرم، یعنی یو شکل ما په دې د پر دغه ډرامه مالی کلی د یو لیکوال په حیث باندې. نو اما په اول ورځ نه چې کله د بی بی سی تر هغه زه هم عمل ته نوې د لیکوال په حیث باندې شو مقرر شوم تر پیژند او پانم پیژند او د غنډوالي به همیشه سره زه و داسې خاص
د خو اصلا د ننګرهار کنه
بالکل د ننګرهار د زیګدل خپل په اصلا په هغه کې په بوتخاګ د کابل کې کورنۍ حالت و. نو بیا کله چې د و کال حالت تیر کړی اول سنف ما حالت ویل دی، نو بیا د بوتخاګ نه دایره خپل هغه ته ننګرهار ته لاري راو او دلته دی. نو پات شو هم په هغه کې دی په ډیر برخه مقصد کابل کې وی او په جلال آباد کې شو. بیا کله چې جګړې راغلې دلته حالات ګډ وډ شنه د کډه وکړه خبر ته او تر اوسه یې تر اوسه پورې د عمل ته وسه.
آیا دوی د ژوند تر پایه د نوي کور نوي ژوند د ډرامې برخه پاتې شوی؟
بالکل او تندوست تر امدې لحظې پورې شته وفات کیږي هم د په ډرامه کې موجود دی او دغه تقریبا اوس د دې ډرامې درش کال تیریږي او دغه درش کال دور سره دا کار کړی دی. نو طبیعي خبره ده چې راډیو خپل ځای لري او تلویزیون خپل ځای لري او سینما خپل ځای لري، خو د راډیو ارزښت تر هغه اندازې پورې دی هغه تر اوسه پورې هم نه دی کم شوی. نو راډیو خپل ارزښت لري او بیا دا ډرامه او دغه تعلیمي برخه ده چې خپل ارزښت کړی تر اوسه پورې دوام لري. او ناظر هم ناظر اته دغه یو حالت هم راغلی دی چې کلیوالو نه چې موږ کله سروې لتلي وو هغه وخت کې پوښتنه به مو کړه د نوي کور نوي ژوند ډرامه پیژنې؟ نو دوی اکثر به راته چې خا د ناظر ډرامه یادوي، یعنی دوی دغه ډرامه د ناظر په نامه باندې پیژندله او د ناظر د کرکټر سره ډېره زیاته علاقه او مینه لرله.
شنواره صاحب، آیا دوی د نوی کور نوی ژوند ډرامې ترڅنګ د افغانستان سینمایي فلمونو او ټلویزیونونو لپاره هم د ممثل په توګه کار کړو کنه؟
د څه دقیق په دې برخه کې ماته معلومات نشته، مګر په خپل په د خونځي په دوران کې چې دی او یاد سي او دغه وختونه کې به دغه د خونځي کې دغه ډرامې به سټیج ته سر باندې وړاندې کول. دغه نو روس ماته واقعیت درته محمد د دقیق معلومات سره دغه بل چا سره کار کړی کنه به د څه دقیق معلومات نه لرم.
تاسو د وطن دوست مړینه د افغانستان هنر او ادب ته څومره لوی زیان ګڼئ؟
دا واقعاً یو ډیر ستر ځای ده، بیا خصوصا دغه یو بې وخته مرګ چې د ده خپله دا ژوند هم ډېر تراژیک ژوند دی که سړی ورته هغه وکړه. تقریبا څه وخت د مخه یې میرمن هم وفات شوه یو کال مخه، او دا یو ډیر بد اولاد یې هم خاص نه لرو. دا خپله د دغه شخصي ژوند هم ډېر هغه دی او د خپل ولس لپاره خو د ده مرګ یو ډېر ستر ځای ده زموږ د ولس لپاره. او ولا په دې باندې ډېر زیات خلک خوشحالي او خپه دي.
دا وستان امیر زهیر چې در وخت وطن دوست ژوند او فن په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له همدې سره د مجلې دا غړنه تړو نور مطالب به بل ونه تاسو ته وورو. الله پمن.
دیموکراسي او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.